ستړي مشي دا مشال ریډیو د 12 بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان احمد الله او ټکنیکی مرګری اکرام مسکین یار نه کې هلو سلامونه مني. سرچینه وایي چې پاکستانی چارواکو د پاکستانی طالبانو 12 کسان خوش کړی. دا سر موضوع ده. د دې ترڅنګ نن په هغه هیواد کې او په ټوله نړۍ کې د بشري حقوقو ورځ لمانځل کیږي. اسلام آباد کې خلک وایي چې مظاهره به کوي او دا ورځ د لا درکه کسانو په نوم کړی ده. یو شمیر نور کورنی سیمه ایز مطالب را سره هم شته. خو له هر څه مخکې خبرونه له احمد الله.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. ناقانونه تحریک طالبان پاکستان وایي حکومت یې شرطونو ته په درناوي کې پاتې راغلی، دوی به اوربند ونه غځوي. د بشري حقوقو نړیوالې ورځې په مناسبت سره نن په اسلام آباد کې د لادره ککړل شوو کسانو خپلوان مظاهره کوي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي دي نړیواله ټولنه باید د جمهوریت پیاوړي کولو او د بشري حقوقو د درناوي د رواجولو هڅې وکړي. د خبرونو تفصیل. ناقانونه تحریک طالبان پاکستان وایي چې دوی به اوربند ونه غځوي او پر اسلام آباد یې تور پورې کړ چې د دوی شرطونو ته په درناوي کې پاتې راغلي. تحریک طالبان پاکستان د دسمبر په 9 په یو بیان کې وویل چې پاکستان حکومت د پلان سره سم د دوی تر سلو زیات بندیان نه دي خوشي کړي او پر امنیتي ځواکونو یې تور ولګو چې د اوربند پر مهال یې د دوی پر ضد عملیات جاري ساتلي وو. پاکستانی چارواکو په دې اړه لا څه نه دي ویلي. د پاکستان حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند د نومبر په 9 نافذ شو او مخه یې دواړو خواو ته وخت ورکول و چې 14 کلنه جګړه پای ته رسولو لپاره یوې احتمالي موافقې ته ورسیږي. د بشري حقوقو نړیوالې ورځې په مناسبت سره نن په پاکستان کې د لادرکه کړل شوو کسانو خپلوان او غیر سرکاري ادارې په اسلام آباد کې مظاهره کوي. د لادرکه کسانو د موندنې لپاره کارکونکي یو غیر حکومتي اداره ډیفنس آف هیومن رائټس ویاندي عائشه مسعود جنجو پرون مشال ویډیو ته وویل چې د یادې ورځې په مناسبت سره به د پارلمان د ودانۍ مخې ته یو ورځنۍ احتجاجي ناسته کوي چې پکې به د لادرکه کسانو د کورنیو غړي هم ګډون کوي. په پاکستان کې د جبري لادرکه شوو کسانو د مقدمو کتلو لپاره په 2011 کال کې جوړ کمیشن وایي دوی ته تر دې دمه د لادرکه شوو کسانو 8102 کیسونه ورغلي دي چې پکې 5815 کیسونه هوار شوي او 3080 کسان بیرته خپل کورونو ته ستانه شوي دي. په پاکستان کې د خلکو په زور د ورکېدو تورونه پر استخباراتي ادارو پورې کیږي خو هغوی د تورونه ردوي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد وای ورستیو دریو میاشتو کې 680 تنه دایشیان د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه نیولې دي. د ترکیه انادولو خبری اجانس پروند زبی الله مجاهد د ایوی مرکه پر بنسټ لیکلی چې د موده کې د دایش 15 پټن ځایونه په کابل او جلال آباد کې لمین زتللی دي. خغلی مجاهد خپل مرکه کې یو ځل بیا ویلي چې دایش د افغانستان لپاره کم جدي ګواخ نه دی. لکه لنه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی دي، دایش وسلوالې ډلې د څو خونړیو بریدونو ذمواري منلې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یا یو این ایچ سی آر د دسمبر له 9 په خوست کې لڅ باندې 8000 وزیرستاني کډوالو کورنیو سره د مرستو لړۍ پیل کړې ده. دغه کډوال د خوست په ګلان کیمپ کې اوسي. تمه ده چې د یو این ایچ سی آر لخوا د هرې کورنۍ سره 315 ډالرو مرسته وشي. دا مرستې د یادو کورنیو سره د خوراکي موادو د اخیستو په هدف کیږي. په خوست کې تعریب چارواکي له یادو مرستو خوښي څرګندوي او له نورو نړیوالو بنسټونو یې غوښتنی چې وزیرستاني کډوالو او داخلي بېوزله کورنیو سره د مرستې وکړي. د خوست په ګلان کیمپ کې په زرګونه وزیرستاني کډوال اوسي چې په 2014 زیږیز کال کې په شمالي وزیرستان کې د ضرب عذب عملیاتو له وجې خپلې سیمې پرېښودو ته اړ شوي وو. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید د جمهوریت پیاوړي کولو، د درغلۍ پر ضد د مبارزې او د بشري حقوقو د درناوي د رواجولو هڅې وکړي. دا خبره نوموړي پرون په واشنگټن کې د ولسواکۍ آنلاین سرمشري زیتا په پرانیستون کې وینا کې وکړه. جو بایدن په خپل وینا کې زیاته کړه چې د نړۍ جمهوري هیوادونه باید د ټولو ازادیو دفاع وکړي.
As a global community for democracy.
د وای موږ د جمهوریت لپاره د نړیوال ټولنې په توګه باید د هاغو ارزښتونو دفاع وکړو چې موږ سره متحدوي. موږ باید د بیان ازادۍ، د غونډو او جلسو جوړولو ازادۍ، د رسنیو ازادۍ، د مذهبي ازادۍ او د ټولو وګړو د ګردو بشري حقوقو د دفاع لپاره ودرېګو.
دا انلاین غونډه د ولسواکۍ لپاره د سرمشریزي په نوم نومول شوې چې پکې د پاکستان په ګډون ترسلو زیاتو هیوادونو، ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې چارواکو، د مدني ټولنو او شخصي څانګو استازي ګډون کوي. په دوه ورځنۍ غونډه کې پر جمهوریت او بشري حقوقو بحثونه کیږي او چارواکي ولسواکۍ ته د ورپېخو چیلنجونو د ختمولو او د جمهوری اصلاحاتو پر لارو چارو غور کوي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ خبرونه در تازه موږ همکار احمد الله وړاندې کول. د دې روانې خبرونې د مهم موضوعات دا دي: پاکستانی طالبان او د پاکستان د حکومت ترمنځ د خبرو اترو اوازې وي، خدا ولی پټه ساتلې شوی
خبرې ترې خوروان دي، لیکن خبرې ترې په کم لیول باندې دي، دغه د میډیا نه او د عام خلکو نه پټه ساتلې ده.
نن په ټول نړۍ کې د بشري حقوقو ورځ باندې کیږي، خو د بشري حقوقو یو فعال درس خټک د یو فوزي عدالت سور لسکالا زندان تاسو ته ولیدې، د هغه لور وای
سو اس پروف ام نشتا ایران کو کنا ملک اول ہم شروع کے ممدا کا سب استے کنا اور اوچتے کو بغیر مشتوین ہوگا اس جیل تواس تو لو بغیر مشتوین ہوگا
یو پختون فعال پ ولس ادب او د پختنو پ کلچر مین نزار یوسف سے لدی نڑے استرگی پٹی کی دای غگ دا
پختو ادب او دی وطن سره مینه زمانہ سړی جوړ کړو نو ما کنن دو کس پیجنی او کسلور کس می پیجنی
قبیلی سیمی افغانستان او نړۍ مې هم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسم. تاسو مشال لیډیو ته وګورئ، زموږ د خبرونه هر ورځ د سهار د 9 نه تر مازیګر تر شپږ بجو پورې نه خپنی غاوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو د موږ په ویب پاڼه مشال لیډیو ډاٹ کام باندې لوستلی او اوریدلی شئ. د خبرونه پیل کوو د سر راپور ته ورزو. ناقانونه تحریک طالبان پاکستان تیر ورځ په خپل یو خبر کړی بیان کې د پاکستان حکومت لخوا د دوی د سلو زیاتو بندیانو په نخوشي کولو د ناخوښۍ سرګندونه کړې او دړکۍ ورکړې دا چې په داسې حالاتو کې به د ډزبندۍ موده غزبل ګرانوي. یوې سرچینې د دسمبر پر اتمه مشال لیډیو ته ویلي وو چې پاکستان حکومت یوازې د طالبانو 12 بندیان خوشي کړي دي. د نومبر په اتمه حکومت اعلان وکړ چې د یو تړون له مخې له طالبانو سره د یوې میاشتې لپاره په ډزبندۍ سلا شوي دي. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی لخوا په خبر شوی بیان کې په حکومت او امنیتی ادارو تور لګول شوی چې د لوزنامې پاسداري نه ده کړې او د اوربند پر مهال یې د دوی پر ضد عملیات جاری ساتلي وو. پاکستانی حکومت تر دې دمه د طالبانو د بیان په اړه سندي ویلي. تفصیل له پیښوره غلام غوسرک.
د تحریک طالبان پاکستان لخوا د پاکستان د حکومت سره د مذاکراتو په ترڅ کې د یوې میاشتې د ډزبندۍ په اخیرنۍ ورځ په جاری شوی بیان کې ویلې شوی چې د حکومت سره د شوی ابتدایي لوزنامې تر مخه د طالبانو 102 بندیان د افغانستان د طالبانو په ذریعه هغوی ته حواله کول وو، خو تر دې دمه دغه ټول نه دي خوشي شوي او د یوې میاشتې د ډزبندۍ پر مهال طالبانو د لوزنامې احترام کړی، خو په شمالي وزیرستان، سوات، دیر، لکی مروت، باجوړ او سوابۍ کې د هغوی په ضد د لټون عملیات ترسره شوي دي او په سوات کې د هغوی یو بندي هم وژلې شوی دی او په سوات او مومندو کې آزاد کړی شوي د هغوی 15 بندیان بیا نیولې شوي دي. د تحریک طالبان پاکستان د ویاند محمد خراسانی لخوا په خپور شوی بیان کې د نیک محمد د وسلوالي ډلې نواخله د سوات د طالبانو سره د شویو بیلابیلو مذاکراتو او لوزنامو ذکر هم شوی دی او تحریک طالبان پاکستان د دغه ټولو لوزنامو او مذاکراتو د ناکامۍ تور د پاکستان په حکومتونو او امنیتي ادارو لګولې دي. که څه هم تحریک طالبان پاکستان په خپل بیان کې د خپل ټولو 102 بندیانو د نخوشي کولو په اړه د ناخوښۍ څرګندونه کړې ده، خو تیره ورځ د پاکستان د انګریزي ژبې د نیوز د ویبپاڼې د خبر تر مخه تر دې دمه پاکستان 200 طالب بندیان خوشي کړي دي، خو په دغه کې کوم لوړپوړې قومندان نه دي شامل. هم په دغه اړه بیا د مشال ریډیو د سرچینو تر مخه تر دې دمه یوازې 12 طالب بندیان خوشي کړي شوي دي. د دیپای چارو د پوه او د پاکستان د پوز پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومند نمی د طالب وسلوالو سره د مذاکراتو په لړ کې پښتنه وکړه، نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو پیلولو بهیر یو پیچلی عمل دی او دا به ډیر وخت اخلي.
خبرې اترې قربان دي، لیکن خبرې اترې په کم لیول باندې دي، دغه د میډیا نه او د عام خلکو نه پټه ساتلې ده، او دغه د واجې نه پټه ساتلې چې په دې خبره تر باندې وړاندې هم د اپوزیشن د طرفه ډېر سخت موقف راغی چې دا د قانوني اسمبلی کار دی. بل طرف ته د پی پی ایس ته چې کوم قانونونه متاثر شوي دي، د هغوی بچې مړه شوي دي، د هغوی د طرف هم ډېر زیات سخت موقف راغی. نو حکومت هم په یو فشار کې دی چې آیا دا خبرې موږ په کومه طریقې باندې وړاندې کړو. خبرې اترې لا پرې کړې شوي نه دي، یعنی پرېښودلې شوي نه دي، بلکې روانې دي. افغان د طالبانو طرفه د هغوی د حکومت د طرفه هم په پاکستان ته دا غوښتنه ده چې دا خبرې اترې کامیاب شي. خبرې اترې به تېمه خلي کېدای شي چې شپږ میاشتې واخلي یا کال واخلي.
د وسلوالو په فعالیتونو او بیانیو باندې کتاب لیکونکی ډاکټر خادم حسین وایي که د طالبانو سره مذاکراتو کې کامیابی هم ترلاسه شي، خو بیا به هم د دوی د غیر مسلح کولو او په ټولنه کې د دوی د شاملولو عمل ډیر ګران وي.
چې تر څو پورې وسلوال ګوند، یعنی پرایویټ ملیشي، شخصي ملیشي وسلنی غرزولي او د تشدد نه توبه نه ویستي، انکار یې نه کړی، تر هغه پورې دغه د مین سټریمینګ عمل یا د ټولنیز ژوند کې د شاملولو عمل دا کامیاب شوی نه دی. نو ماته ښکاري دا چې ریاست حکومت له پکار دی چې دا پارلیمان ته راوړي، په کومو شرطونو مداله ځنامه کېږي، د هغې به ضمانت څوک ورکړي، ګرنټر به څوک وي، تر څو چې دا نه معلوم او د ولس مرسته ورسره نه دی ټول عمل سره، نو ماته نه ښکاري چې دا به په راروان وخت کې کامیاب شي.
تحریک طالبان پاکستان تیره ورځ په خپل خپور کړي بیان کې یو ځل بیا ویلي دي چې دوی د پاکستان د حکومت سره د افغانستان د طالبانو په منځګړیتوب مذاکرات پیل کړي وو، او د اکتوبر په 15مه نیټه د دواړو خواوو ترمنځ ابتدایي لوزنامه شوې وه، خو د حکومت لخوا د لوزنامې په ټولو نکاتو په مکمله توګه عمل نه دی شوی. د بیان په پای کې د طالبانو ویان محمد خراسانی د حکومت لخوا د ابتدایي لوزنامې په نکاتو د عمل نه کولو په ترڅ کې د ډزبندۍ د مودې د نه غځولو په اړه دړکه هم ورکړی ده، خو حکومتي چارواکو او د افغانستان طالبانو د تحریک طالبان پاکستان د دیني وکو او اندېښنو په جواب کې تر دې دمه سر ردی عمل نه دی څرګند کړی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه،
هارون بچا هنري غړی،
پلسنی مو بجو
د مشال پنوم،
پیاونی مبجا
مشال آنلاین،
پدونی مبجو
روخانه مستقبل،
پپاوکم دریو بجو
حجرا،
پدرینی مبجو
د ځوانانو غږ،
پسلورو بجو.
ته مشال ریډیو ته وګی. په داسې حال کې چې د دسمبر په 10مه د بشري حقوقو نړیواله ورځ باندل کیږي، پاکستان کې د لادرک شو کسانو خپلوان او د مذهبي لږکیو د حقوقو فعالان د هیواد په بیلابیلو ښارونو کې احتجاجونه کوي. دا راز پاکستان کې د انساني حقوقو غیر حکومتي کمیشن هم وایي چې په دې هیواد کې د مذهبي سخت دریځۍ له وجې ورځ په ورځ د انساني حقوقو صورت حال خرابیږي. خو د پارلمان د انساني حقوقو کمیټه کې د واکمن ګوند یو غړی وایي چې حکومت د ورکو شو کسانو د ستونزو د حل او د اقلیتونو د حقوقو لپاره یو شمیر ګامونه پورته کړي. نور تفصیل منور شاه وړاندې کوي.
د انساني حقوقو فعالان وایي په پاکستان کې په زور د خلکو ورکول یو لوی مسله ده چې په 13 سباندی ول اسیزه کې ډیره زیاته شوې ده. د ورکو کړل شو خلکو د موندنې لپاره کارکونکي و غیر حکومتي اداره ډیفنس اف ا هیومن رائټس د انساني حقوقو په نړیوال ورځ په اسلام آباد کې د پارلیمان ودانه مخې ته یو ورځنی احتجاجي ناشته کوي. د دې ادارې ویان دی عائشه مسعود جنجوا د دسمبر په 9مه مشال ریډیو ته وویل دوی له حکومت غوښتنه کوي چې په زور لا درک کړل شوی خلک دی زر تر زره پیدا کړل شي.
عائشہ مسعود وای سخ کال د انساني حقوقو نړیواله ورځ موږ په پاکستان کې د ورکو کړل شو خلکو د متاثرینو په نوم کړی دا. په دې کې د ورکو کړل شو کسانو کورنۍ غډون کوي. د یو تن روکېدل دغه د کورنۍ لپاره دغه تر وژل کېدو هم ډیر دردونکي اثر لري. موږ وایو چې کدی کسانو سره غلط کار کړی وي نو عدالت ته دې وړاندې کړی او قانوني سزا دې ورکړل شي. خو د یو تن ورکول نه یوازې په دغه تن بلکې دغه په میرمن، بچو او مور پلار هم ډیر لوی ظلم دی.
د عائشہ مسعود جنجوا په وینا د دوی له ادارې سره په 13 کلونو کې خواوشه د 2800 ورکو کړل شو کسانو کورنۍ او د خپل کیسونو اندراج کړي چې په کې تر اوسه تقریبا د 1400 کسانو معلومات شوي. په دوی کې ځنې خوشی کړل شوي، ځنې په جیلونو کې دي او د یو شمیر کسانو مړی مندل شوي دي. نوموړی وایي له دوی سره رجسټر شو کیسونو کې پاتې خواوشه 1400 کسان لا هم بې درک دي. دارا د ورکو بلوچستان د موندنې حاصل کونکو تنظیم وایس فور بلوچ میسنګ پرسنز مرستیال مشر ماما قدیر سکال د نومبر په 13 مشال ریډیو ته ویلي چې خواوشا 15000 بلوچستان ورکتی، خو په پاکستان کې د لادرک کسانو موندلو لپاره په 2011 کال کې یو کمیشن جوړ شوی چې د 2020 کال په جنوري کې په خپل یو ریپورت کې ویلي وو تر دغه وخته د 6940 کسانو مقدمه عدالتونو ته وړاندې کړل شوې دي چې په کې 4802 هواري شوې دي. بلخوا په پاکستان کې د اقلیتونو د حقوقو فعالان وای چې په دې هیواد کې د مذهبي سخت دریځي زیاتې دوله وجه د دوی ژوند هم له مشکلاتو سره مخ شوې ده. پاکستان کې د اقلیتونو د حقوقو لپاره کارکونکو غیر سرکاري ادارې سنټر فار سوشل جسټس مشر پیټر جیکب د دسمبر په 9 مشال لري او ته ویل چې د انساني حقوقو په نړیوال ورځ باندې احتجاجونو په ترڅ کې د حکومت پام خپل مشکلاتو ته د راګرځولو هڅه کوي.
د پاکستان هر حکومت وای چې د اقلیتونو د حقونو تحفظ وکوي، د عین تر مخه به هم د ملک هر وګړي ته هغه که مسلمان وي او کنه یو شان حقونه ورکول کیږي. خو که په عملی توګه وکتل شي نو حکومتونه او سیاسي ګوندونه د سختري زو تر فشار لاندې داسې قوانين جوړوي چې په نتیجه کې د غیر مسلمو وګړو حقونه له پامه غورځول کیږي. په دې کې د مذهب د سپکاوي قانون تر ټولو لوی مثال دی چې اوسې بلواګر بغیر له ثبوته په خلکو عملی کوي، بلکې اکثرو پیښو کې مسلمانان د دې ډول کړنو ښکار شي. د پاکستان حکومت ملک په ارادي یا غیر ارادي توګه د جمهوری او فلاحي ریاست په ځای د سخت دریځې په لور بیایي.
پیټر جیکب همداراز ویل چې په پاکستان کې په زور د مذهب بدلولو پیښې هم د دوی لپاره د اندېښنې وړ دي. دا راز د انساني حقوقو غیر حکومتي ادارې هيومن رائټس کمیشن اف پاکستان مشره هنا جیلانی وای چې په پاکستان کې د انساني حقوقو صورتحال ورځ په ورځ د خرابېدو لور ته روان دي. نو موړې د دسمبر په 9 مشال ریډیو سره خبرو کې اویل
هینا جیلانی وای په دې کې یو تر ټولو لوی ستونزه په زور د خلکو ور کول دي. بیا په ټولنه کې د مذهبي عدم برداشت له وجې نه یوازې د غیر مسلمو بلکې د رونندو مسلمانانو ژوند له خطر سره مخ دي، په خاصه توګه د احمدیانو ژوند او عبادت خانی وخت په وخت نه خکېږي. خو د اندېښنې خبره دا ده چې حکومت، ریاست او زیاتره سیاسي ګوندونه هم د سخت دریځو په وړاندې د مصلحت ښکار کوي. بلخوا د مدني ټولنې او رسنو د اوازونو د غلي کولو لپاره قوانين جوړیږي، نو د انساني حقوقو خکېدو تم به څنګه کو چې په دې رویو کې کمی ناراضي
خو هنا جیلانی زیاته کړه چې د مذهبي اقلیتونو د حقوقو د خوندیتوب لپاره د سپریم کورټ ورستې فیصله او د مذهبي سخت دریځي د مخنیوي په اړه د حزب اختلاف د ځنو ګوندونو غوونه هيله بخون کړي. بلخوا په قومي اسمبلی کې د انساني حقوقو لپاره په قائمه کمیټه کې د واکمن ګوند تحریک انصاف غړي سیف الرحمن د دسمبر په 9 مشال لريو ته ویل چې د وزیر اعظم عمران خان په حکومت کې د انساني حقوقو صورتحال ډیر ښه شوه او هیله ده چې نور به هم وده وکړي.
زدا نه وایم چې موږ د انساني حقوقو مسله 100% حل کړې ده. پاکستان لتیرو شلو کلونو راهیسې د افغانستان جګړې د اول کرش په توګه استعمال شوی، د دې لوجي امنیتي مشکلات پیدا شوی چې په نتیجه کې د خلکو ورکیدل په څیر ستونزې سته. خدا به هم له وخت سره حل شي. بل دا چې حکومت او ریاست د سخت دریځو پر وړاندې له مصلحت نه بلکې له حکمت څخه کار اخلي چې خپل ریاستي قوت د خپل خلکو پر ضد ونه کاروي او دغه خلک په پر امن ته وګام ژوند تر وګرځول سي، نو دې معاملته هوا ورکول مناسب نه دي.
سیف الرحمن زیاتوی چې عمران خان د اسلامي فلاحي ریاست د فکر پرانا کې د اقلیتونو حقونه د یقیني کولو هڅه کوي او په دې لړ کې یو شمیر اقدامات کړي چې ورسره به په پاکستان کې د انساني حقوقو عمومي صورتحال هم ډیر ښه شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی ام په دې موضوع کې پاتې کیږو. د انساني حقوقو ورځ نن باندې کیږي او په زور د غیبل شو کسانو په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو د ملکي قربانانو په اړه څېړنې کوونکې ادریس خټک کورنۍ وای د هغه د سزا په خلاف به اپیل کوي. په 2019 زیږیز کال کې غیب کړل شوی ادریس خټک تر یو کال لا درکو، خو وروسته معلومه شوه چې نوموړی د پاکستانی پوسټ سره بندي دی. تیر اونۍ یو پوځي عدالت نوموړي ته د جاسوسۍ په تور 14 کاله د قید سزا واوروله چې د بشري حقونو نړیوالو ادارو امنیسټي انټرنیشنل هیومن رایټس واچ پرې سختې نیوکې کړې دي. د نوموړي کورنۍ پر هغه لګېدلي تورونه بی اساسه بولي او غواړي مقدمه یې په ملکي عدالت کې واورېدل شي. د پاکستان حکومت او پوسټ په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د غیب کړل شوو کسانو کمیشن په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې دوی په زوره د لادرکه کسانو د مسلې د حل لپاره په سختۍ سره کار کوي. بشیر ګواخ په دې اړه په دې حقله راپور لري.
د بشری حقوقو فعال او چیړونکو ادریس خټک ته د یو پوځي عدالت لخوا د 14 کالو قید سزا کېدو وروسته د نوموړي وکیل وای غواړي د هغه مقدمه ملکی عدالت ته وړل شي. خالد افریدی زیاتوي چې د موکل ادریس خټک د سزا په اړه ورته پوز په رسمي ډول څه نه دی ویلي، خو هغه مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې لغیر رسمي لارو ورته معلومه شوه چې خټک ته د دسمبر په 3 د پاکستانی رازونو د ساتنې قانون چې د جاسوسۍ ضد قانون هم ورته ویل کېږي لمخې سزا شوی، نو ځکه لومړی به له پوځي عدالته د دې پریکړې په اړه رسمي تفصیل غواړي او وروسته به پر ضد په هایکورټ کې درخواست جمع کوي.
ادریس خټک زه بار بار خلکو ته وایم کنه، بلکې ما په کورټ باندې هم دا اوبجکشن کړو چې تاسو سره د دې سیول افنس دی کنه، دا خو یو سیویلین نو سیویلین تاسو د سیویلین کورټ مارشل نه کیږي، د فیلډ جنرال کورټ مارشل چې یو فیصله وکړي نو بیا رجسٹرار کورٹ آف اپیلز دے آج جی ایچ کیو کی ہوئی. نو مونگ بہو سگے تا اپیل کہو یا پا مونگ ہائی کورٹ سے جو بیا با سپریم کورٹ سے جو.
ادریس خٹک دا 2019 کال پا نومبر میش کی مخپٹو وسلوالو دا اسلامباد پیخور پر سڑک لاموٹر اخکتا او لزان سربوت حغا تر یو کال پور غیبو. د نوموړي د کورنۍ لخوا د قانوني کوششونو او د بشري حقوقو نړیوالو ادارو تر فشارونو وروسته په 2020 کال کې د پاکستان دفاع وزارت ومنله چې نوموړي له پوځي استخباراتو ملټري انټيليجنس سره دی. مشال ریډیو ته د رسیدلو معلوماتو تر مخه پر خټک د برتانوي استخباراتو لپاره د جاسوسۍ تور پورې شوې ده چې د هغه وکیل یې بے بنیاد بولي. ادریس خټک د بشری حقوقو نړیوالو ادارو امنیسټي انټرنیشنل او هیومن رائټس واچ سره کار کړی دی. د هغه لور تالیا خټک وای پلاری هغه مهال غیب کړل شو چې نوموړی په بلوچستان او قبایلی ضلعو کې د پاکستان امنیتي ادارو په لاس د جبري لادرکو کسانو د یو لیست په برابرولو کار کاوه. هغه د دسمبر په 9 مشال ریډیو ته وویل چې کورنۍ اوس هم د انصاف تمه لري.
اور پاپا اگر چاہے کار روم تک بیسکلی چاہے مسنگ پرسنز باندھے وہ بیکاز 2009-10 کے ڈیر زیادہ شیو مسنگ پرسن کیسز اور علاوہ چاہے فاٹا کے شکل آپریشنس کے دل چکم سویلینس باندھے چاہے لکا کولاٹرل ڈیمیج وہ نو لکا سویلین سر 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 شیو کنا اگر یہ اسٹوریز اور انٹرویوز اور سر 14 ایئرس کنا چاہے 14 ایئرس کے خوب لگا 14 ایئرس ڈیر زیادہ لوئر ٹائم دے اور پاپا اس چکم لگا پاپا 58 دے نو چاہے کل 14 ایئرس کی جی نو پاپا بس 72 بھی اور اور بے داس یو سیز بند کم حاج مجھ سر اس پروف ہم نشتہ ایرانہ کو کنا میں لگا اول ہم شروع کے ممدغہ سے بس چھتے کنا اور اچھا تے کو بغیر مجھ تو وین ہوگا اسے جیل تواس تو لو بغیر مجھ تو وین ہوگا.
د بخنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د دسمبر په 4 په یو بیان کې ادریس خټک ته په پټه اورول شوی سزا له شرمه ډک عمل بللې. په خبر پاڼه کې زیاته شوی چې حکومت دی د ادریس خټک مقدمه یو ملکی عدالت ته د وړلو اجازه ورکړي او د غیب کړل شو مسله دی بیخي ختم کړي. د پاکستان پوز د ادریس خټک پاړه تر اوسه کوم بیان نه دی ورکړی، خو د 2019 کال په اپریل کې یې بیان میجر جنرال آصف غفور د لادرکه کسانو پاړه د پریس کانفرنس په مهال د وی پوښتنې په جواب کې ویلي وو چې نه غواړي څوک دې په زور غیب شي، خو په جنگ کې هر څه جایز دي. مشال ریډیو چې کله د اطلاعاتو له وزیر مملکت فاروق حبیب په دې اړه پوښتل نو هغه یوازې دومره وویل چې پر عدالتي مقدمو خبرې نه کوي. د پاکستان حکومت د لادرکه خلکو لپاره یو دوه کسیز کمیشن جوړ کړی دی. د دې کمیشن په وروستي رپورټ کې چې د دې کال د نومبر په میاشت کې خپور کړی ویل شوی چې د 2011 کال راهیسې ورسره د رجسټر شوو 8209 لادرکو کیسونو څخه 6040 حل شوي دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
د بیا تاسو زموږ ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوئی او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. په پاکستان کې د کورونا وایرس د اومیکرون باندې لومړی کیس په کراچۍ کې مخته راغلی دی. د سند حکومت ویان مرتضی وهاب پرون مشال رادیو ته وویل چې د دسمبر په اتمه یو وو 50 کلنه ښځه د اومیکرون باندې متاثره شوې او نوموړي د کورونا وایرس واکسین هم نه دی کړی. په دې اړه تفصیل له کراچۍ نه یزلی خان راک.
دا سند صبح د صحت د سانګي ویان مهر خورشید د دسمبر 15 مشال ریډیو ته ویلي چې د اومیکرون لومبۍ پیخه د دسمبر په 8 ماخام په کراچۍ ښار کې راپور شوې ده. هغه زیاته کړي چې دغه ناروغه و 50 کلنه ناروغه ښځه د کورونا وایرس د مخنیوي واکسین په وړاندې هم نو لګولي. دغه مېرمنې د کورنۍ د غړي هم په ناروغي اخته دي، خو په دوی کې د اومیکرون ډول وایرس تر اوسه نه دی تایید شوی. د نوي وایرس لومبۍ پیخه مخته راتلو سره سم د سند حکومت د مخنیوي لپاره ګامونه حقستی. د سن حکومت په سمدستی توګه ډیپټی کمشنر تار لار خوینی کړي او بیا د اغزمنی شوی کورنۍ په سیمه په کوسو کې ټولبند هم لګولې دي او د دسمبر په لسمه د ډاکټرانو غونډه را بللې. د سن حکومت ویان مرتضی وهاب مشال ریډیو ته ویلي چې د روغتیا سانګي پوهانو په وینا به ګامونه پورته کړي.
اومیکرون کا ایک کیس کراچی شهر میں ڈیٹیکٹ ہوا ہے.
دی وای په کراچی ښار کې د اومیکرون کیس مخه ترغلې دي او د سن د روغتیا سانګي دا خبر تایید کړي دي. موږ د ښار په سیمه کې سمدستی اسمال لاکډاون لګولې دي. موږ د ټولو هغه کسانو ریکارډونه هم راټولو چې د دې ناروغ سره لیدل کړي. موږ د کورونا وایرس د مخنیوي سیل فعال کړي او ټول حالت سارو. که ضرورت پیښ شو نو د ډاکټرانو په مشوره به سختې پریکړې وکړو. بلخوا ډاکټران وایي په کار ده چې حکومت وس ټول بند نه، خلکو ته د واکسینو بوسټر ستنې ولګوي. د کراچۍ د جنا اسپیټال پروفیسر ډاکټر انعام احمد د دسمبر په 9 مشال لیډیو ته ویلي
د دې باره کې چې کوم پیشګوئی راځي چې دا خطرناک دی او ډیر تیز خوريږي، دا خو لا قبل از وخت دی. دلته پاکستان کې نن یو کیس رپورٹ شو، پیشنټ چې دی سټیبل دی، پیشنټ خان هسپتال کې ایڈمټ دی، زنا ډیسچارج شو. دې کې څه پریشانی والا خبر نه ده. کم چې ویکسینیشن چلیږي دا ویکسینیشن جاری ساتل پکار دی. او زموږ حکومت پاکستان کم بوسټر ډوز تجویز چې ورکړې ده چې بوسټر ډوز لګول پکار دی، نو هغه ټولو هم نه چې خلک اوسېږي دی ملک ټولو ته پکار دی چې دا بوسټر ډوز زر تر زر ولګي. کله څه چینجز راغلي یا سیمونیټی
اومیکرون ویریئنٹ لمبے پر سولی افریقہ کی 13 میاش راپور شوے وو. دا روغتیا نړیوال سازمان WHO دا ویریئنٹ ډیر ګرندے خوریتون کې او دا ڈیلٹا ڈول پر پیرس کې شامل کړي. بلخوا 13 میاش دا نیشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینٹر NCOC مشر اسد عمر دا اومیکرون په اړه خبرداري ورکړې وو چې دا کرونا وایرس نوې ډول اومیکرون په ټوله نړۍ کې خپریږي او پاکستان ته به هم راشي، خو د سخت ګامونو سره دا وایرس د څه مودې لپاره ودرېدلی شي. بلخوا NCOC د نومبر په 20 د اومیکرون په اړه د اندېښنو له امله پریکړه کړې وه او بیا پاکستان د سولي افریقا په ګډون په وو هیوادونو باندې د سفر بندیزونه لګولي وو. په دې کې سولي افریقا، موزمبیق، هانګ کانګ او نور هیوادونه شامل وو. وروسته د دسمبر په 16 NCOC پریکړه کړې وه چې په 9 نورو هیوادونو کې د سفر بندیزونه لګولي. په دې کې کروشیا، هنګري، هالند، آیرلند، ویتنام، پولند او د زمباوي هیوادونه شامل دي. په پاکستان کې د کرونا وایرس لومبۍ پیښه د فروری په 16 کال 2020 هم په کراچۍ کې سب شوی و چې وروسته د هغې په ټول هیواد کې بیا وایرس خور شوی و. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واوري.
مشال ریډیو ته وګورئ. درنګ سات کې پښتونخوا کې 12:30 بجې کېدونکې دي. د 12:30 بجو د خبرونو د لنډیز لپاره مایک خپل همکار احمد الله ورکو.
نا قانونا تحریک طالبان پاکستان وای چې دوی با اوربند و نغزوی او پر اسلام آباد یې تور پوری کړ چې د دوی شرطونو ته په درناوی کې پاتې راغلی. تحریک طالبان پاکستان د دسمبر په نهمه په یو بیان کې ویل چې پاکستان حکومت له پلان سره سم د دوی تر سلو زیات بندیان نه دي خوشی کړي او پر امنیتي ځواکونو یې تور ولګو چې د اوربند پر مهال یې د دوی پر ضد عملیات جاری ساتلي وو. پاکستانی چارواکو په دې اړه لا څه نه دي ویلي. د بشری حقوقو نړیوالې ورځې په مناسبت سره نن په پاکستان کې د لادرکه کل شو کسانو خپلوان او غیر سرکاري ادارې په اسلام آباد کې مظاهره کوي. د لادرکه کسانو د موندنې لپاره کارکونکو ایوي غیر حکومتي اداره ډیفنس اف هیومن رائټس ویان عائشہ مسعود جنجوا پرون مشال ویډیو ته وویل چې د یادې ورځې په مناسبت سره به د پارلمان د ودانۍ مخې ته د یو ورځنی احتجاجي ناسته کوي چې په کې به د لادرکه کسانو د کورنۍ غړي هم ګډون کوي. په پاکستان کې د جبري لادرکه شو کسانو د مقدمو قتلو لپاره په 2011 کال کې جوړ کمیشن وای دوی ته تر دې دمه د لادرکه شو کسانو 8102 کیسونه ورغلي دي چې په کې 15315 کیسونه هوار شوي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد وای ورستۍ دریو میاشتو کې 410 تنه دایشان د افغانستان له بیلابیل سیمو څخه نیولې دي. د ترکی انادولو خبری ایجنس پروند زبی الله مجاهد د یوې مرکه پر بنسټ لیکلی چې دوی موده کې د دایش 15 پټن ځایونه په کابل او جلال آباد کې لمین زتللې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو این ایچ سی آر د دسمبر له 9 په خوست کې لڅبان د 8000 وزیرستاني کډوالو کورنۍ سره د مرستو لړۍ پیل کړې ده. د کډوال د خوست په ګلان کیم کیو سی د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید د جمهوریت پیاوړي کولو د درغلي پر ضد د مبارزې او د بشري حقوقو د درناوي د رواجولو هڅې وکړي. دا خبره نو موړي پرون په واشنگټن کې د ولسواکۍ آنلاین سرمشري زتا په پرانستون کې وینا کې وکړه. جو بایدن په خپل وینا کې زیاته کړه چې د نړۍ جمهوریت هیوادونه باید د ټولو ازادۍ دفاع وکړي.
احمد الله او د خبرونو لنډیز وړاندې کولو یو نړیوالی موضوع ته تاسو پام راګرځوم. امریکایي ولسمشر جو بایدن ویلي چې نړیواله ټولنه باید په هیوادونو کې د ډیموکراسۍ مضبوطولو هڅه وکړي. نوموړي پرون د دسمبر په 9 په واشنگټن کې د جمهوریت په اړه نړیوالې غونډې ته په پرانستون کې وینا کې وویل سیاسي مشران باید د درغلۍ پر وړاندې مبارزې او د بشري حقوقو درناوی باوري کړي. آنلاین غونډه کې د پاکستان په ګډون د لسګونو هیوادونو چارواکي او د مدني ټولنې استازي برخه لري. په دې اړه تفصیل پامیر ساحل وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید د جمهوریت پیاوړي کولو، د درغلۍ پر ضد د مبارزې او د بشري حقوقو د درناوي د رواجولو هڅې وکړي. دا خبره نوموړي د دسمبر پر 9 په واشنگټن کې د ولسواکۍ لپاره آنلاین سرمشري زتا په پرانستون کې وینا کې وکړه. بایدن ویل د سیډنیزو ادارو رپورټونه ښیي چې د نړۍ په لسګونه هیوادونو کې د جمهوریت ځنې اړخونه د زوال په حال کې دي، نو ځکه دا اړینه ده چې د ولسواکۍ د پیاوړتیا هڅې وشي. دا وایي جمهوریت په تصادفي ډول نه راځي. زموږ هر نسل باید په هر دور کې ډیموکراسي بیا نوې کړي، او زما په نظر دا موږ ټولو لپاره یو ډېره اړینه او بیړنۍ موضوع ده، ځکه چې هغه څېړنې چې موږ یې ګورو خې چې موږ پر ناسم لوري روان یو. د فریډم هاوس د 2000 زیږیز کال رپورت خې چې آزادۍ په 1500 کلونو کې په پرلپسې ډول شاتګ کړی دی. د نړیوالې ډیموکراسۍ او انتخاباتي مرستو انسټیټیوټ یو بل تازه رپورت خې چې په 1300 کلونو کې د امریکا په ګډون د نړۍ د ټولو جمهوریت هیوادونو په نیمایي هغو کې ولسواکي په لږ تر لږه یو برخه کې له زوال سره مخامخ شوې ده. including the United States. دا آنلاین غونډه د ولسواکۍ لپاره د سرمشریزي په نوم نومول شوې چې پکې د پاکستان په ګډون تر سلو زیاتو هیوادونو، ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې چارواکي او د مدني ټولنو او شخصي څانګو استازي ګډون کوي. په دوه ورځنۍ غونډه کې پر جمهوریت او بشري حقوقو باسونه کیږي او چارواکي ولسواکۍ ته د ورپېخو چیلنجونو د ختمولو او د جمهوری اصلاحاتو پر لارو چارو غور کوي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوتیرش د دسمبر پر 10 غونډه ته وینا وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر خپل و پاڼه لیکلي چې د سرمشریزي په اجنډې کې درې مهم موضوعات، یعنی له زورواکۍ او امریت د ټولنو دفاع، د درغلۍ یا اداري فساد پر وړاندې مبارزه او د بشري حقوقو د درناوي تبلیغ او پرمختیا شامل دي. وزارت وایي د غونډې ګډونوال به د خپلو هیوادونو دننه او پر نړیوال کچ د اصلاحاتو، د زورواکۍ مخنیوي، د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې او بشري حقوقو ته د درناوي د دودولو ژمنې کوي. امریکای ولسمشر جو بایدن په خپل وینا کې زیاته کړه چې د نړۍ جمهوریت هیوادونه باید د ټولو ازادۍ دفاع وکړي.
As a global community for democracy, we have to stand up for the values that unite us.
دای وای موږ د جمهوریت لپاره د نړیوال ټولنې په توګه باید د هغو ارزښتونو دفاع وکړو چې موږ سره متحدوي. موږ باید د انصاف او د قانون د واکمنۍ لپاره ملا وتړو. موږ باید د بیان ازادۍ، د غونډو او جلسو جوړولو ازادۍ، د رسنۍ ازادۍ، د مذهبي ازادۍ او د ټولو وګړو د ګردو بشري حقوقو د دفاع لپاره ودرېګو. په امریکایي پلازمینه واشنگتن کې د جمهوریت پیاوړی کولو لپاره آنلاین غونډه په داسې حال کې کیږي چې په پاکستان کې سیاسي، مدني او د بشري حقوقو یو شمېر فعالان او پوهان دریز لري چې هلته په تیرو کلونو کې جمهوریت د کمزوري کېدو په حال کې دی. د سیاسي چارو شنونکو زاهد حسین چې تازه په پاکستان کې د جمهوریت په اړه کتاب خپور شوی وایي یوازې انتخابات د جمهوریت معنا نه لري، بلکې تر ټاکنو وروسته باید جمهوري ادارې پیاوړې شي. نوموړي د دسمبر پر 9 مشال راډیو ته ویل په خپل تازه کتاب کې هم دا باس کړی دی چې په پاکستان کې په تیرو درو کلونو کې جمهوریت د کمزوري کېدو په حال کې دی. اصلا د پاکستان په ولسواکۍ کې تر ټولو لوی مسله دا ده چې تر انتخابات وروسته چې نوې حکومت جوړ شي نو جمهوري ادارې نه مضبوطه وي. دا هغه څه دي چې موږ په تیرو درو کلونو کې په خاصه توګه ولیدل. زموږ ستونزه دا ده چې دلته تر الیکشن وروسته حکومت جوړ شي خو بیا واکمنان د زور واکانو په سر چلند کوي. همدارس په تیرو درو کلونو کې موږ ولیدل چې د پارلمان وجود تقریبا نشته. په بل معنی دلته پریکړه په پارلمان کې نه کیږي بلکې په نورو طریقو کیږي. خو د پاکستان حکومت وایي د جمهوریت پیاوړتیا ته ژمن دی او همدال عمل دی چې غواړي په انتخاباتي نظام کې اصلاحات وکړي. وزیر اعظم عمران خان په بیا بیا ویلي دي چې د ولسواکۍ او د جمهوري ادارو پیاوړتیا هڅو ته دوام ورکوي. زاهد حسین وایي د پاکستان اپوزیشن ګوندونه هم د جمهوري ارزښتونو او ادارو مضبوطۍ ته توجه نه ورکوي. د زیاتوي په اکثر او اپوزیشن ګوندونو کې دننه هم جمهوریت کمزورې دی او د پاند د اپوزیشن سیاستوالان باید په خپلو ګوندونو کې جمهوریت دود کړي. خود حکومت پر وړاندې د یو شمېر اپوزیشن ګوندونو پاکستان جمهوری غورځنګ پی ڈی ایم دریز لري چې د 2000 زیږیز کال د سپتمبر راهیسې ټولې جلسې، احتجاجونه او غونډې په هیواد کې د جمهوریت پیاوړی کولو لپاره کړې دي. د اپوزیشن سیاستوالان دا هم وایي چې د ګوندونو دننه جمهوریت لري او د احتساب پاخه معیارونه یې ټاکلي دي.
دا مشال ریډیو ده.
د خبریالانو د تحفظ نړیوالې کمیټې یا سی پی جی په خپل تازه راپور کې ویلي چې په نړۍ کې په بند محکومو خبریالانو شمیره پورته شوې ده. د نړیوالې ادارې د شمیرو تر مخه دا مهال تر ټولو زیات خبریالان په چین کې بندیان دي چې شمیره 500 ته رسیدلې ده. دغه شان په برما، ویتنام، مصر، بیلاروس، سعودي عرب، ترکیه او هند کې هم خبریالان بندي شوي او یاد د بریدونو ښکار شوي دي. په دې اړه تفصیل شاهین بنیرین اورو.
د خبریالانو د تحفظ نړیوالې ادارې یا کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ د تازه راپور تر مخه د محل په چین کې 50، په برما کې 26، په مصر کې 25، ویتنام کې 23، بلاروس کې 19، ترکیه کې 18، سعودي عرب کې 14، روسیا کې 14، ایران کې 11 او هند کې 9 خبریالان په بند محکوم دي. دا په داسې حال کې دا چې په پاکستان او افغانستان کې هم خبریالان د دړکو او بریدونو ښکار شوي دي. خو د خبریالانو د تحفظ د کمیټې پر راپور کې په دغه اړه ډېر معلومات نه دي ورکړل شوي. په دغه اړه مو بیګا د کمیټې د آسیا د څانګې د مشر سټیون بټلر نه پوښتنه وکړه. نو نوموړي وویل چې د پاکستان او افغانستان په اړه له دې وړاندې تفصیلي راپورونه خپاره کړي دي. نوموړي د راپور په اړه نور وویل:
د کال 1992 څخه موږ معلومات راټولول پیل کړی دي او دا مهال په نړۍ کې د بل هر وخت پرتلا ډیر خبریالان په بند کې دي. په ویتنام او میانمار کې هم په بند محکومو خبریالانو شمیره پورته شوې ده. هند روان کال 9 خبریالان بندي کړی دي چې لوی شمیره ده. د دسمبر په لومړۍ نیټه چې موږ دا راپور بشپړولو نو په پاکستان او افغانستان کې را سره د بندي خبریالانو سره کارډ نو باید د دې د معنی وانه غستل شي چې په دغه هوادونو کې د صحافت د ازادۍ ستونزې نشته. خو ولې خبریالان بندي نه دي؟
د خبریالانو نړیوال سازمان یا انټرنیشنل فیډریشن اف جرنالیسټ تیر کال پاکستان، د هند، عراق، مکسیکو او فلپائن په ګډون د خبریالانو لپاره د نړۍ یو تر ټولو ډیر له خطر ډک هیواد ګرځولی وو. د پاکستان د خبريالانو د اتحادي یو مشر شاهزاده ذوالفقار وایي چې په پاکستان کې د خبريالانو پر ضد دړکې او بریدونه لا ډیر شوي دي او ګڼ شمیر خبريالانو روزګارونه بیللې دي. نوموړی زیاتوي چې روان کال د پرورې په میاشت کې بعد د خبريالانو د حقونو لپاره د کوټې څخه تر پېښوره یو لاریون ترسره کوي او د بیان د ازادۍ دفاع وکړي.
2008 سره نن پورې کو ګوره شپږ کسان چې دی شهید سان سوي دي او ټوټلی کاس چې دی د جرنالیزم دی ازادي صحافت د پاره او د صحافیانو حقوق د پاره یو لانګ مارچ موږ اعلان کړی مو نو کرونا د وجہ او یخ د وجہ نور د حالات د وجہ موږ پوسپون کړل هغه ان شاء الله په فروری کې دغه شروع کوو. کوټ سره دا شروع کیږي ګرد بلوچستان سند پنجاب او بیا اسلام آباد ترازی او خیبر پختونخوا خلک چې دی په پېښور موړ کې موږ سره ګډ کیږي.
د خبريالانو د نړیوال سازمان د شمیرو تر مخه د کال 1990 څخه تر کال 2000 پورې په پاکستان کې 138 خبريالان وژل شوی دي. د حقونو فعالان وایي چې په دې کې د یو خبريال د وژنې نه خو سمې پلټنې شوی دي او نه ذمہوارو کسانو ته د قانون سره سمې سزاګانې ورکړل شوی دي. په دغه اړه د پاکستان د بشري حقونو د کمیشن یو چارواکي خوشحال خان خټک وایي چې په پاکستان کې په موجوده حکومت کې په خبريالانو بندیزونه او بریدونه نور هم ډیر شوي دي.
د اظهار رائے په ازادۍ باندې چې کوم پابندیانې وي چې کوم همیشه سره څه شکل کې پاکستان کې پاتې شوي دي هغه کې اضافه شوې ده. په دې تیر تقریبا درې کارو کې په جرنلستانو باندې حملې شوي دي او داسې حملې شوي دي چې ډېر مشهور جرنلستانو باندې ډېر په ډاګه باندې حملې شوي دي. په اسلام آباد کې شوي دي، په کراچۍ کې شوي دي، پښتونخوا او بلوچستان کې مخکیم صورت حال څه ډېر بهتر نه خو خراب شوه دي. نورم خو دا صرف د جرنلستانو مسله خو صرف نه ده، یو د حاصله مطلب هغه خود هغه خو خامخا ده، خو دا غټه مسله د اظهار رائے د ازادي باندې پابندیانو ده.
د یادونه وړ ده چې په پاکستان کې حکومت وخت په وخت ادعا کوي چې د غلطه په صحافت بندیزونه نشته او حکومت هڅه کوي چې د خبريالانو تحفظ یقیني کړي. د پاکستان پارلیمان روان کال د نومبر په میاشت کې د خبريالانو د تحفظ په اړه یو قانوني مسوده هم منزور کړې ده، خو خبريالان وایي چې باید د قوانین عملی شي او د بیان د ازادۍ نه بندیزونه لری شي.
دا مشال ریډیو دا تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د شفافیت نړیوال ادارې ترانسپیرنسی انټرنیشنل په تازه راپور کې ویلي دي چې په پاکستان کې خلک فکر کوي چې په هغه هیواد کې تر پولیسو ورشتو پادیه کې تر ټولو زیات اداري فساد یا درغلۍ کیږي. د هغه ادارې د پاکستان څنګه د دسمبر پر اتمه وویل چې دا راپور یې د اکتوبر له دیمه څخه د هغې میاشتې تر پای پورې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د نظر پوښتنې پر اساس تیار کړی دی. وجیه الدین احمد د پاکستان د سپریم کورټ پخوانی قاضي دی او تر هغې مخکې د سند های کورټ مشر قاضي پاتې شوی دی. امیر ساحل د دسمبر په 9 له نوموړي سره مرکه کړې او ورڅخه پوښتلي چې د رونتیا نړیوالې ادارې په راپور کې په دلیه کې د اداري فساد په اړه د خلکو د نظر په اړه سوای. نو نوموړي وایي
ایک تو بڑے محدود سروے ہوتے ہیں،
یہ خو نظر پشتنی خورا محدود وی، په دې نظر پښتنه کې 1400 کسانو ګډون کړي. نو د 30 کروڑ آبادی په هیواد کې د 1400 کسانو نظر د ولس درای اساسوب نس کولای. دویم، دا نظر پښتنه په یو وخت کې کیږي، که په مختلفو وختونو کې وسی، په بیلابیلو سیمو کې وسی، نو بیا د باور وړ بللای شو. تر کومه کچې د عدلی خبره ده، نو د دې ادارې مختلفې سطحې دي. د مجسټریټانو یو سطح ده، په هغه کې مختلف مجسټریټان وي، بیا ځلی عدالتونه وي، ورپسې د های کورټ د سطحې عدلیه ده، او بیا سپریم کورټ راځي. زه تر یو وخته وکیل وم او بیا قاضي سوم. د خپل وکالت وخت را ته یاد دی، زه چې وکیل وم داسې هیڅ مې ونه لیدل چې ګواکې یو قاضي دې له چا پیسې غوښتې وي او یا چا دې قاضي ته پیسې ورکړې وي او ورڅخه دې د خپلې خوښې فیصله اخیستې وي. داسې هیڅ کار هغه وخت نه وسوي. د نورو ادارو پرتله عدلیه بهتره وه، او بل دا چې دا د پاکستان یوازینۍ اداره ده چې پکې د قاضیانو او نورې عملي شمیر لا اړتیا کم دی. په نور ټولو حکومتي ادارو کې لزرت زیات کسان کار کوي.
وهغه ضرورت زیاده لوګ موجود هه، وافر لوګ موجود هه.
قاضي صاحب زه هم دې خواته راځم. تاسو د ترانسپیرنسي انټرنیشنل د پاکستان د څنګ رپورت په اړه خپل دریز ورکړ. په همدې رپورت کې یو خبر راغلی او سپریم کورټ هم کړی چې په سپریم کورټ کې تر 250,000 زیات مقدمه او په های کورټونو او نورو عدالتونو کې تر 1,00,000 زیات قضیه د ځند ښکار دي. آیا د دې ځند لامل په عدالتونو کې د قاضیانو کمی دی او کنه نور وجوهات هم دي؟
دیکھیں بنیادی وجہ تو یہی ہے، اگر آپ
ہو اساسی لامل ہمدا دی زد سپریم کورٹ او ہائی کورٹون خبر نہ کوم حال دا چې هلته هم د کارکونکو او قاضیانو شمیر کم دی. زه د لاندنی سطحي عدالتونه یعنی د مجسټریټانو او سیویل یا ملکی قاضیانو شمیر یادوم، ځکه په خوانی خبره وکړم د وسنی وخت کره شمیر راته معلوم نه دی. خو هغه وخت چې کده یوې خاصې آبادی لکه 10,000 خلکو پر سر په غربي هیوادونو کې 10 قاضیان ول، نو په پاکستان کې د همرا آبادی لپاره یو قاضي و. بل دا چې په پاکستان کې په نور سرکاري ادارو کې د وخت پابندی نه کیږي، خو په عدلي کې قاضیان هر سهار پر وخت کار پیلوي او پر ټاکلي وخت یې پای ته رسوي. همداراز عدلیه د قاضیانو پریکړې څاري چې په میاشت کې څومره فیصلې کړي او پر کوم وخت کړي. د فیصلو د شمیر پر اساس قاضیان ارزول کیږي. بل دا چې کڅوک د لاندنی کچ د قاضي د پریکړې پر وړاندې های کورټ یا سپریم کورټ ته غوښتنلیک ورکړي، نو بیا یې هلته د قاضیانو جرګګۍ فیصله ارزوي او د قاضیانو د وړتیاو او کار په اړه خپل دریځ هم ورکوي. یعنی لوړپړي قاضیان د ټیټ سطحې د ججانو محاسبه کوي.
قاضی وجیه الدین صاحب د جیو ټلویزیون او ډان ورځپاڼې له یو خبر سره سم اوس مهال د پاکستان په های کورټونو او ضلعي عدالتونو کې د قاضیانو تر زرو زیاتې څوکۍ خالی پرتې دي. پخوانی مشر قاضي آصف سعید کوسا په 2019 زیږیز کال کې ویلي ول چې د ټول پاکستان آبادۍ لپاره یوازې 3,000 قاضیان دي چې خورا کم دي. خو زه بله پوښتنه لرم، تاسو وایئ چې په عدلیه کې درغلي یا اداري فساد نشته، د واک ناسم کارول هم درغلی بلل کیږي، نو په ورستیو کې چې د پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف د درغلی په قضیه کې هغه ته د سزا ورولو په اړه ځنی خبرونه راغلل او داسې تورونه هم پورې شول چې پخوانی مشر قاضي ثاقب نثار نور ججانو ته ویلي ول چې پر هغه فشار دی نو شریف باید سزا شي، نو تاسو څه ګڼئ چې دغه ډول پیښو او د تورونو مخنیوي لپاره باید څه وشي؟
بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک جو ہمارے ہاں تھوڑی سی ڈیویشن
زما پاند زمرد عدلیه په دوار ست هو، یعنی په لوړ او ټیټ کچ کې ځین ستوند دستا او هغه ل خپل قانوني مسیر لږ تبل لوري تتللې، ل خپل قانوني چوکاټ ځین نور ادارې هم بهر وتلې دي. پر پخوانی قاضي ثاقب نثار یا نور قاضيانو لګیدلې تورونه خلا هم نه دي ثابت سوي او باید نتیجې ته انتظار وکړو. خو زه وایم قاضيان باید انتظامی له چارواکو یا له سیاستوالانو سره له رسمي تعلقاتو پرته نور هیڅ ډول رابطه ونه ساتي. او زه دا فکر هم کوم چې زموږ د عدلي خلاف چې دا سلسله روانه ده سیاسي ده او د سیاسي ګټو لپاره کاریږي. سلسله
ہے انفورچونیټلی یہ چیزیں چل رہی ہیں.
ریډیو ته وګي تاسو مشال ریډیو ته وګي ورو قبایلی دلی باړې ته د خیبر ضلع په باړه کې د جګړو او پوځي عملیاتو په وخت د خپل دندو لږ شوي خاصدار او لوی ځواک له حکومت وختنه کوي چې بیرته دې په خپلو نوکرو بحال کړي. په دې اړه تفصیل فرحات شینواری نور.
د جګړو او بدمنۍ نه متاثره شوی سیمې باړې معطل شوی خاصدار او لوی ځواک کسان وایي چې دوی د وسلوالو پر ضد د مبارزې نه شاته کېدو په تور کې د خپلو دندو نه لرې کړل شوي وو. دوی وایي د پوځي عملیاتو په وخت چې سیمه په وسته وسپارل شوه او جګړه تیزه شوه، نو د دوی کورنیو ته هم ګواښونه زیات شو او د نورو کډوالو تر څنګ یې خوندي ځایونو ته کډې وکړې. خو دې ګام سره د دوی دندې ختم کړل شوې او د تیرې د مودې رئیس سختو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي موږ حکومت ته هر ډول سپیناوی ورکړای او موږ یو شمېر تفتیشي مرحلو نه تیر شویو، خو د دې باوجود مو نه بهالوي. د باړې معطل شو خاصدارو یو مشر ارباب خان اپریدی مشال ریډیو ته وایي
هغه کې سی ایم صاحب لم چې دی رپورټ سلوړل هغه بیا پکې یعنی کم هوم ډپارټمنټ چې دی هغه لا پکې کال وکړلو چیرې د توګه د مسله وکی حق دوره د کم کسون چې په حل شوی دی د په کوم رول باندې په حل شوی د دوه په رول باندې دوه خلکو چې کم دی یعنی ری انسټیټمنټ وکړو. خو چونکه په وعده پسې وعده په وعده پسې وعده خو مونږ چې دی ستړي شولو دوباره چې دی مونږ دغه خبره لا تیار شو کا آئنده کوم 10 دسمبر چې دی تر دغه پرې د مونږ د مسله حل نشولا نو د مونږ د څومره ملګری چې دی مونږ به سخت نه سخت لای حمل اخکو اختیارو د مو چې دا کمی خبرې دي دا زبانی نه دي دا د مو سره تحریری شته دی باقاعده فایل د مو سره دی کوم خلکو ری سټیټمنټ شوی دی هغه په حواله به مونږ تاسو له روخه یو چې په کومه طریقه باندې شوی دی خو چونکه مونږ نن ګیلارو غلا
د قبایلی ضلعو د پخوانیو خاصدارو چې اوس د پولیسو حیثیت ورکړل شوی د دې د کمیټې چیرمین سید جلال وایي د خاصدارو لوی ځواک کسانو ډېر قربانۍ ورکړي او په کار د زر بحال کړل شي
کې نو زموږ چې په کور هډکواټر کې هغه سره کومه فیصله شوې وه نو په هغه کې دا ایجنډا مونږ وشته کړې وه چې کوم زموږ کا ایکس خاصدار دی کا لوی دی چې کوم ټرمینیټ کسان دي نو هغه د پاره بے شک شرط بداوی چې هغه بلیک لیست کې نشتا ریاست ته مطلوبه نه دی هغه بټول بحال کیږي خلابت امرغه تر اوسه پورا وادي کیږي اعلانونه کیږي تر اوسه پورا هغه بحالی نه ده شوی په هارا ازلا کې دا قسان شتا نو مونږ غواړي چې هغه زمونږ د وطن د علاقې خدمت کړي دي قرباني ورکړي دي او په د خاورې باندې تر اوسه پورا دا قرباني ورکړي دي نو مونږ دا وایو چې کوم خبره زمونږ سره په اپیک کمیټي کې په شوی دي په کورټ کوارټر کې نو هغه چې څورم دی په 22 نکاتو کې دنه چې څوره خبرې دي چې په هغه باندې عمل هم وشي او ختمي انجام ته ورسیږي نو بالکل دا زمونږ حق ته
د خبر ځلی پولیسو د دفتر یو ذمہوار افسر چې خپل نوم او غک پرولې نه غوښتل مشال ریډیو ته ویل چې په دې لړ کې مختلف ادارو یو شمیر غونډې کړي د حکومتي ادارو خپل طریقې کارو یو چې هغه پوره کړل شي نو بیا به بحالوی ځنې ترې بحال شوی او ځنې بعد مهم تفتیش نه پس بحال کړل شي د خیبر ضلع پولیس وایي په باډه کې په هغه وخت کې یوې اندازې مطابق اوس وطن خاصدار او لوی ځواک کسان معطل شوي وو چې بیا وروستو خواوشا 1500 پکې بحال شول ځنې ریټایرډ او مړه شوي خو دا اوس ټول 129 تنه پکې معطل پاتې دي او د قانوني تقاضو پوره کولو نه پس به بحالېږي په باډه کې 2008 نه تر 2018 پورې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات ترسره شوي امنیتي ځواکونه ادا کوي چې وسې هلته امن بحال کړی او کډوال ورستانه شوي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
تاسو مشال لري ته وګي د خوست په ګولانو کیمپ کې لپاره د ودرستاني او کډوالو له اتو زرو نه جهت کورنیو سره د جمنو توکو جمنیو توکو او خوراکي موادو په خاطر د نقد مرستو د ویش بهیر پیل شو یا د نقد مرستې چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لی کمشنری یونیسیار لخوا برابر شوې هرې کورنۍ ته 315 سلوي امریکایي ډالر ورکول کیږي په دې اړه تفصیل نجیب الله لوخیلاک
په خوست کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری لخوا د وزیرستانیو کډوالو څخه باندې 8000 کورنیو لپاره د نږدې 3 میلیون امریکایي ډالرو د ویش بهیر پیل شو. یادم راسته چې وزیرستانیو کډوالو ته د ژمنیو توکو او خوراکي موادو په خاطر ویشل کیږي، هر کورنۍ ته 315 امریکایي ډالر ورکول کیږي. په خوست کې طالب چارواکو د یادم راسته د ویش په ځای کې له نورو ملي او نړیوالو بنسټونو هم وغوښتل چې پروان جمعی که لکدوالو او علمان و افغانان سر ورطا مرستیو کی. ده خوست مرستیال والی مولوی محمد انوار دین پرور مشال راڈیو تا ده نقدی مرست و دویش دی بهیر پاده ویل
تقریبا 8000 ویش کورنی دی چه پی کورنی تا 315 دالر ورکوی او جمله مبلغ چه دا چه کم 3 میلیون دالر دی دای راوړی دی دوینه ډیر شکر گزار یو او دی دوینه مخایش داده چې پاینده کې ممدغه شیخ لسمندانه کومک لدی خلکو سره وکي.
وزیرستانی کډوال هم دی یونیسیار د نقد پیسو د ویش دی بهیر ته خوشاله دی وای په ورسته یو کلونو کې د ژوند په ټولو برخو کې ستونزې ډیر شوې دي. د وزیرستانی کډوالو یو مشر ملک حبیب خان مداخل وای
خدای دا وکړو چې موږ چې کما دوه دغه مرسته په صحیح طریقه سره تفزه وکي انداده پرامیش دا غشتنه دو چه میجا دغا خالکه دار در ملزون خالتا در چه کما دو تاکه دلائی گره دلائی خالتای وکلاشی یا اتکلاشی چه داد خپل وطن نا تلل دی افغانستان تا رو وشتی دی میرسا پر تا تلل دی والا من تا تلل دی برملتا نخوی دغا خالک سرا دا مربانی دا وشی چه پسایی تاریکا سرا دغا وشی مراسته
دا وزرستانوی کدوالو یا بل مشر ملک عبدالانور لنریوالو بنسطونو او دا طالبانو لحکمت ووختل چه دا مراست پویش که عدالت او مستحق کورنی پوپام کیونی سی
پا دخکیم که دا خال دیر بیت ما سوای دا نلار گای لاری نصاب زن داز خال چه چه کتی روغلی چه تینا شلدر یا ویر کرل خو اغوان تا نسول ملاو تقریبا شپیر سوار غولی وی پا شپیر سوار که زن دست کرانه وی چه وایوا تا پینزه ملاو دی نرانه دی ملاو همیش داده طول دولت نسول دایی جده توزید دا سعی تاریکانده وش
ده 2014 زگیدی سکال پونیمایی که پا وزیرستان که ده ضرب عذاب عملیاتو لپیلی دورسته ده اغوی زرگون کورنه خوس او پکتیکات هم واوخته کڅه اند وزیرستانو یو کډوالو یو شمیر کورنۍ په څو پړاوونو کې خپل سیمه تستنی شوی خو لا هم د هغوی خواوشا لس زره کورنۍ په خوست او پکتیکا کې اوسیږي
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شئ منځنۍ سپاش پک 121 کیلو هرتز لنډې سپې 2011 15,000 13,500 18,000 کیلو هرتز
تاسو مشال لیدو ته وګورئ مدنی فعال او خبریال نزار یوسفزئی پرون مازیګر د ثوابه په شام منصور سیمه کې په خپل پلرنې هدیره کې خبره ته وسپارل شو. نزار یوسفزئی د دسمبر پر اتمه د زړه د دورې له وجې په حق رسیدلې وو. د عوامي نشل ګوند مرکزی مشر اشفندیار ولی خان په ګډون پښتنو سیاستوالانو د پاکستان او افغانستان لیکوالانو شاعرانو د نوموړي مینوالو پر ټولنیو رسنو د هغه په مړینه خپګان څرګنده کړ او د پښتو ژبې ادب او کلتور لپاره د هغه خدمتونه ستایلې دي. نزار یوسفزئی د یو اقدی مدیر حیثیت د متحده عرب اماراتو په دوبه ښار کې ژوند کولو او سوره دی وړاندې د خپل رور د مړینې له وجې ثوابه ته ورغلی وو. د نزار یوسفزی د ژوند او خدماتو په اړه د سراج ظهیر راپور اورو چې د نزار یوسفزی په یو پخوانی غږ پهلی کې
پښتو ادب او دی وطن سره مینې زمانه سړی جوړ کړ. نو ما کړم دوه کس پیژني او کسرور کس مې پیژني
دا غد د وتلی خبریال مدني فعال سیاسي مبارز او د فرهنګي شخصیت نزار یوسفزی دی چې د دسمبر په 9 نیټه د زړه د دورې له کبله کې په خپل کلی ثوابه شاه منصور کې لدی دنیا سترګې پټې کړې او هم د دسمبر په 9 نیټه په خپل پلرنۍ ادیره شاه منصور کې مازیګر سلور بجې خورو ته وسپارلې شو. په ټولنیزو رسنیو ډېری سیاسي او مدني فعالانو او شاعرانو د نزار یوسفزی په مړینه ژور غم ښکاره کړې او دای د پښتنو لپاره ډېر لوی زیان بللې. د نوبل نړیوالې جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی پلار ضیاء الدین یوسفزی لیکي چې دې باور نه کوي چې نزار یوسفزی دومره زر له دې فانی دنیا کډه وکړه. نزار یوسفزی یو نستړې کېدونکې کمپاله مبارز په پښتو شعر او ادب مین او ډیر مینناک شخصیت وو. د عوامي نشل پارټي مرکزی مشر اسپندیار ولی خان په ټویټر پانه د نزار یوسفزی په مړینه د خپګان سرګندولو په وخت ویلي خغلې نزار یوسفزی په قام او وطن مین انسان وو چا چې په مسافرۍ کې د باچا خان بابا د فکر او کاموالي تبلیغ د ژوند مقصد جوړ کړی وو. د نزار یوسفزی جنازې ته ورغلي د نېشنل ډیموکراټیک مومن ګوند مشر او د شمالي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ مشال ریډیو ته اووي نزار یوسفزی یو ملت پاله او وطن پاله انسان وو او د هغه سیاسي مبارزه به تل یا ساتلې شي.
هغه یو داسې شخصیت وو چې د زړه مینه وال د قوم سره او یا د قوم د وطن د سیاست چې هر چا په کول دا هر چا سره بخي د زړه تل مینه وو. یو ډېر غټ نقصان دی د پښتون کم پرست سیاست تم د خاورې ادب تم د خاورې صحافت تم او زو په الفاظ نشته چې زه دغه په مړینه چې کوم نقصان مونږ ته ملاو شوی دی د قوم ته کومه خلا دغه په مړینه جوړه شوه زما په خیال هغه زه په الفاظو کې نشم بیانوی. نو بالکل په ژوند مین سړی وو.
همدارنګ لیکوال شاعر او ادیب امجد شهزاد د نزار یوسفزی په حق له مشال ریډیو ته اووی.
هغه یوازې نه چې یو ښه جرنالیست او هغه یو ډیر ښه سیاسي ورکر وو، هغه یو ډیر ښه د لیټریچر سره وابسته یو سړی وو. هغه په دا ټولو میدانونو کې خپل یو حیثیت لرو، خپل پوهه لرله، او هغه کنټریبیوټ کوله، دغه ډیلیور کوله د کام ته، د ولس ته، د ځان سره د خپل پوهه، د خپل تجربه، د مشاهده، د تر ځان پورې محدود نه ساتله، د دې کام ته ډیلیور کوله او په ډیره ښه طریقه ډیلیور کړی ده.
نزار یوسفزی په کال 1961 یم کې د سوابی په شاه منصور کلی کې د شمس القمر کرا زیږیدلی وو، او بیا په کال 1903 اتیا یم کې متحده عربی اماراتو دوبۍ ته د خواري مزدوري لپاره لاړو، او وروسته یې هلته سیاسي هلې ځلې پیل کړې، او د عرب اماراتو د عوامي نشتر ګوند جنرال سیکرټري وټاکل شو. نوموړي په دې وروستیو کې په یو امریکا کې ویلي وو چې و دېرش کال یې مسافري وکړه، او په رسمي ډول یې زده کړې نه دي ترلاسه کړې، خو په عرب اماراتو کې د پوهانو، شاعرانو، ادیبانو او سیاسي مبارزینو سره یې ناسته ولاړه کړې، نو ډېر څه یې ترې زده کړې. د نوموړي وینا وه چې په 3500 کتابونو مشتمل یو لایبرري هم په دوبۍ کې جوړه کړې چې شاعران، ادیبان ترې استفاده کوي.